آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، تاسو د آشنا رادیو دوام خبرونه چې یو ساعت به دوام وکړي اوري. لومړی د خبرونو لنډیز.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه راپورونه تاییدوي، او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه راپورونه په اړه پلټنې کوي چې وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د لوټو الوتکې په برید کې وژل شوی دی، او جمهور رئیس اوباما د آسیا په سفر روان شو.
زموږ په دا خبرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي د آشنانو د ژغ پروګرام به واورئ. همدارنګه خبرونه او خبری رپورټونه هم لرو. په خبری رپورټونو کې یو مطلب دا دی چې په نایجیریا کې خلک خوشحالي کوي چې هغه نجلۍ د بوکو حرام له لاسه خوشي شوې ده چې دوه کاله مخکې تښتول شوې وه. بل رپورټ د چابهار د بندر په اړه باندې دی چې سبا ته به یې موافقه لاسلیک شي. خو لومړی د هر څه نه مخکې پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته چې متی الله عابد به تاسو ته وړاندې کړي.
افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په باب د خبر شو رپورټونو تایید کوي، او وایي چې هغه د پاکستان د بلوچستان د دلبدین په سیمه کې د بیپلور د توکو په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت هم د ویلامې په خبرولو وویل چې امریکا فوج د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور په هوایي برید کې وژلې ده. د دغه برید اجازه د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په خپله ورکړې وه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې په اړه د تبصرې په وخت ویلي دي چې
پرون متحده ایالاتو په دقیقو عملیاتو کې د طالبانو یو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان د سرحد په ولرې سیمه کې پناه کړ. منصور په دوامدار او څرګند ډول په افغانستان کې د امریکا پرسونل ته خطر وو. د افغانستان ملکیانو او امنیتي قواو ته او د قاتم لاتر د ائتلاف غړیو ته په ټول افغانستان کې خطر وو.
تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د ملا اختر منصور د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو اسوسیټډ پریس خبري اژانس یا ای پی د ملا عبدالروف په نوم د طالبانو د یو قومندان له قوله ویلي چې ملا منصور د امریکا د پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو له دې مخکې هم د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند وژنې خپاره شو رپورټونه هم دوه کاله پورې پټ ساتلي وو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو رپورټونو په اړه پلټنې پیل کړي دي چې وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د پیپلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. اسلام آباد وایي واشنگټن ورته افغان سرحد ته نږدې د پاکستان په خاوره کې د دغه هوایي برید په اړه معلومات ورکړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شک لري چې وژل شوی کس به د طالبانو مشر وي. د پاکستان د حکومت یو اعلامیه وایي چې تر دې دمه د راټول شوو معلوماتو په اساس د محمد ولی په نوم د یو کس چې د پاکستان پاسپورټ ورسره او په پاسپورټ کې د ایران ویزه هم وه په موټر برید شوی او موټر ویجاړ شوی دی. اعلامیه وایي دغه کس له ایران څخه د تافتان له لارې پاکستان ته ننوتی و چې د پاکستان او افغانستان ته سرحد په اوږدو کې په کوچلا کې په ګاډۍ برید شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي موټر چلوونکي محمد اعظم مړی پیژندل شوی او کورنۍ ته تسلیم شوی دی، او د دویم مړي د هویت د تثبیت په اړه تحقیقات روان دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې په سیمه با اهمیت ګڼلې دی. شیخ تمیم ال ثانی د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغو سرګندونو تر څنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساینې لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک تر څېړلو وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. د ولسمشر ماڼۍ څخه په دې اړه په یو خپاره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې بان کی مون نن په دوحه کې د ولسمشر غني سره د کتنې په مهال د سولې د پروسې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ کړی دی. د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیا هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي د درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهال ویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دغه هیواد کې له جوک پوړو چارواکو سره ګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به خبرې کوي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به د اوو سترو سرحدي هیوادونو په سرمشرزه کې ګډون کوي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د هیواد رسنیو ته خبرداری ورکړی دی چې د مصری الوتکې د غورځېدو د علتونو په اړه دي اوازې او اټکلونه نه خپروي. هغه ویلي دي چې تر اوسه د دې پیښې اصل علت لا نه دی معلوم شوی. بلخوا دا وخت د مصر، فرانسې او المان او امریکا الوتکې او بحري کشتۍ لګیا دي د دې الوتکې د پرزو لټون کې مصروفې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د امریکا لخوا په دې لړ کې د مکمل ملاتړ او کومک ډاډ ورکړی دی. او د امریکا د جمهور ریاست د مقدماتي انتخاباتو لپاره دیموکرات ګوند دواړه کاندیدان میرمن کلینټن او سناتور بارني سینډرز د انتخاباتو د پیسو پر راټولولو کې په سخته مقابله کې مصروف دي او همداشان دوی دواړه کوشش کوي چې د خاص رایو یا ډیلیګیټس په ځغل کې هم د یو بل نه مخکې شي. نور تفصیل روخان نور ته راکړي.
د دې باوجود چې سناتور د میرمن کلینټن مقابل کې د سخت چیلنج سره مخامخ دی خو بیا هم تر اخري سرحد مبارزه کوي. د شنبه په ورځ کالیفورنیا کې د وینا په وخت شغل سینډرز د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. کالیفورنیا کې به د جون په میاشت کې مقدماتي انتخابات وسی. شغل سینډرز وویل
امریکا باید مهاجرت په قوانینو کې جامع تغیرات راولي. دا وخت په امریکا کې قریب 10 میلیونه داسې خلک شته چې اسناد نه لري او زما په باور دوی باید د امریکا تابعیت واخلي.
سناتور سینډرز هیله لري چې دی به د جون په 10 کالیفورنیا کې میرمن کلینټن ته په ستر توپیر ماته ورکړي او د کاندید کېدو چانس به یې ډیر سي. خو بلخوا میرمن کلینټن د سناتور سینډرز پر ځای د مقابل ګوند جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ خپل اصلي حریف بولي او دغه په اړه څرګندونه کوي. روشان نورزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
تاسو د نړۍ سیمې خبرونه د واشنگټن نورې اولستي په لړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا وخت په برما کې دی او د برما د نوي منتخب حکومت سره د امریکا لخوا ملاتړ څرګند کړي او هیله کړې ده چې د دې هیواد کې به نور هم دیموکراتیک او اقتصادي اصلاحات ولیدل شي. او د بنگلاديش په ساحلي سیمو کې خلک لګیا دي چې د تیر شوي طوفان نه پس خپل مړی راوباسي او په بيدرکو پسې لټون کوي. د شنبه پر ورځ راغلي طوفان په نتیجه کې تر اوسه د مړو شمېر شپږشت رسیږي او 1,900 ته تاوان رسیدلی دی. او په اندونیزیا کې مامورین وایي چې قریب شپږ کسان هغه وخت مړه شول چې کله یو آتشفشان غر وچاودېده او بیا ځمکه هم وښورېده. د اندونیزیا په شمالي سماټرا سیمه کې د آتشفشان غر نه توده مایع لاندې کلو ته وښورېدل ته او خلک یې سخت اغېزمن کړي دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو خدای من اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیونه خبرونه واوریدل. زموږ په خبرونه کې د آشنانو د ژغ خبرونه هم لرو، خو د آشنانو د ژغ د خبرونه مخ کې پام وکړئ دغه مطالبه ته. په نایجیریا کې خلک د هغې نجلۍ د پیدا کېدو لپاره خوشحالي کوي چې د بوکو حرام وسله والې ډلې 2 کاله وړاندې د یوې ښوونځي د 200 نورو نجونو سره یو ځای تښتولې وه. ځینې خلک بیا دغه نجلۍ ته د خلکو د زیاتې توجه په هکله اندېښنه لري. نور تفصیل د ابو جان د امریکا ژغ د خبریال کریس سټین په دې ریپورت کې د اشوق الله رحیم زوی ناورو.
د بوکو حرام د وسلوال ډلې نه خوشی شوی میرمن امینه علی نومیږي. هغه د خوشی کېدو نه 2 ورځې وروسته د نایجیریا د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې د خپل نوی پیدا شوی زوی سره یو ځای نړۍ ته وخدل شو او د خبریالانو سره خبرې وکړلې. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاری هم ورسره ناست و. ښاغلی بوهاری د جمهوریت ریاست په انتخاباتي مبارزو کې د خلکو سره ژمنه کړې وه چې د بوکو حرام وسلوالې ډلې ته به ماتې ورکوي. میرمن عائشه یوسف چې زمونږ انجونې بیرته راولې تر نامه لاندې په غورځنګ کې جګپوړې ستراتیژي جوړوونکې ده، وایي چې خوشی شوې میرمن امینه علي دومره ژر د مطبوعاتو سره مخامخ کول د هغوی د غورځنګ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. هغې په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل: مطبوعاتو ډېر بد حال جوړ کړی و. دومره ډېرو مطبوعاتو ته باید چې هغه نه وښودل شوي، هغې باید چې یوازې د جمهور رئیس سره کتلي ول او بس. هر څه ډېر بې خونده و. د جمهور رئیس بوهاري ویان په دې هکله تبصره ونه کړله. د بوکو حرام وسله والې ډلې شاوخوا 200 جنکۍ په یو ځای د چیبوک د سیمې د یو خونځي نه وتښتولې. ځینې یو وکړی شو چې د هغوی نه ځان خلاص کړي او بیرته د خپل کورنۍ سره وځای شي، خو ډېرې اوس هم د هغوی سره بندیانې دي. مګر دا یوازې د خونځي همدغه دوه سونجونې نه دي چې د بوکو حرام وسله والې ډلې تښتولې دي. د نایجیریا پاوز د هیواد په شمال ختیځ کې د دې ډلې نه زرګونه کسان چې زیاتره یې میرمنې او ماشومان دي.